8 صبح نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون استودیو را به همکارم احمد شیبر می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو دا ازادي راډیو د دې ساده خبرونه لویه برخه ازادي راډیو یادوي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده، خو په خبری برخه کې به وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د مشي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې خبرې کړو. تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیواد دو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برېښنا شرکت ژمنه کوي چې ډېر ژر به د برېښنا رامنځته شوې ستونزه حل شي، او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په کورونا اخته شوي. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي، چې افغان ولسمشر اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغه وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه چې پرون د سباندې سلویشتو هیوادو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه، هم دوی برخې درلودې چې په یوې کې د کرونا ویروس له کبله د اقتصادي اخیسو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې، او په دوهمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وشو. شاغلی مسجدی وویل چې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د مالی وزارت او د ملي امنیت شورا استازیو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال، د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې او هم د مدني ټولنو او ځینو خصوصي سکتورونو استازیو برخه درلوده. د افغانستان مالی وزارت وایي په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کرونا ویروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزې په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یوه ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اغېزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
د صحي اغېزونو او کاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا ویروس اغېزمنه مبارزه وسي، زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه اوربند تامین شي. دوی د طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه اوربند تامین او د افغانستان د جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
لاسج راډو خبرونه اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې ډېر ژر له ازبکستان څخه نوره 200 میګاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولی ټول 350 میګاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابره کړي. د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د برښنا په وسلېدو سره به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا ستونزه هواره شي.
تکه شوی لخص ډیر ژر 200 نور اضافي میگاواټ برېښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 240 تجدید او 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو، چې دا خپل عامل دادی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډیر کم پرچوي بوي. خو زموږ هیله د وطنوال نه دادی چې هغوی کم مصرفي دي په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي.
تاجکستان ویلي چې یوازې 40 میگاواټه برېښنا افغانستان ته اوس صادرول شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته راشي او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبري وکړي چې د جنوري په اتمه په ایران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو. ښاغلي کولیبا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی او د خبرو په ترڅ کې به دا معلومه شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 19 او 30 چې په دې اړه کومې خبرې کېږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیشه کې زیان وراوښتی دی. د اوکراین په مسافر وړونکي الوتکه کې چې د جنوري په 8 په تهران کې د پوست په توغندي سهمن وویشتل شوه ټول 168 سورلۍ ووشل شوې. په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت د دې افغانانو کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده. د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي په کرونا ویروس اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر شو او ایراني رسنیو دا خبر پرون ورکړ. بل لورته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کرونا ویروس اخته شوی دی. دی د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولسمشر نبی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښتنې تر ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوي راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د دوشنبه په ورځ په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکان په افغانستان کې وشل شوي دي. نور تفصیل د فرواز ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرجوب لپاره د یوناما وروستي راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت اندیشنې راپور ولیدي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکي وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول
نیست. دوی په دې روش پر میاشتو کې د ملکی تلفاتو لوړ شمیره په هیڅ صورت د منلو نه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وار وار د تاریخوالي د کمیدو د اوربند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګوب له مخ ونیول سي او په مجموع کې بشري حقوقو ته د خلکو د لاسرسي امکان برابر سي.
اساس بیافهم
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2016 نور ملکیان ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګوب کې 13% کموالی ښیي. خو د یوناما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نوموړي ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي. په یوه وخت کې ناتو د هم ویلې چې د طالبانو لخوا د نمنلو وړ تاوتریخوالي په افغانستان کې ډېره ملکی مرګوب لاړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو سره پر خپل ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یوناما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکی مرګوب له 33% مسؤل بلل سوي دي. خو دغه ډلې بیا د یوناما راپور رد کړی او بې اساسه بللی دی. د وسلوالو طالبان ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یونما خپل وروستی راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنګیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې یې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم سوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شویو مواردو په شمیر کې 14.5% کموالی راغلی دی. د غشمیری په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونو پورې اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک وایي ډیری ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې به داسې ناروغان وي چې د کووید-19 علائم ولري یا پی اخته وي، خو کوم ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کموالی راغلی دی. خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغو ناروغانو ورتګ ډیر شوی دی. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیری ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوی او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې 3 میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کېږي چې د کرونا وایروس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي. له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی دی. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې و چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات و او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول. نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفاخانو باندې یو څه کم شو،
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتي کې اشتراک نمی کنن به خاطر تداوی، چون هم وسایلش نه دارن، از خاطر مردم به شفاخانه شخصی مراجعه میکنن.
اوس خصوصی روغتونونو هڅه پیل کړي چې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره ډېرې اسانتیاوي برابر کړي. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل، په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې سباندې 14% کمی راغلی دی. حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 10% و.
نمونه واخیستل شوې، یوازې 121 مثبتې وې. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.5% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنا یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلي یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټه شي، بیا نو ویل شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تېرې 1.5 میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید-19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید-19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 14,155 کسانو ته رسیدلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایی
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، حسن آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولی شي. دا ساجی رډو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي رډو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده.